په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسط کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدانه خبرونه درته لرو. پیل کې هم خبرونه د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشی شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د آریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونیو وروسته او په اروزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لسو ورځو بند وروسته خوشی شوي دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د دوو خبریالانو د خوشی کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشی کېدو غوښتنه کړې. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی پرون ازادي رادیو ته وکړه.
امروز ولسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانیستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
معزالدین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د دوه کلنې واکمنۍ پر مهال د پاسپورتونو د ویش بهیر له جدي ستونزو سره مخ شوی او دا بهیر څو ځلې پیل او درول شوی. داسې داوی هم شته چې د هغو کسانو لپاره چې پاسپورت ته سخت اړتیا لري د پاسپورت ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي، خو ځینې نور بیا د کمیشن کارانو په مټ د زرګونو ډالرو په بدل کې ژر د پاسپورت څښتن کیږي. د طالبانو حکومت د ښار جوړونې وزارت په سرپل ولایت کې د معلمانو د ښارګوټي د جوړولو د عملي کار د پیل اعلان وکړ. د بختر اجانس خبر له مخې دغه ښارګوټی د سرپل ولایت په مرکز کې په څه د پاسه 150 جریبه ځمکه کې آبادیږي او تمه ده 301 د استوګنې کورونه، معیاري سړکونه، روغتیایي مرکز، ښوونځی او جومات هم دغه ښارګوټي ته جوړ شي. خو بختر اجانس نه دی ویلي چې دغه ښوونځی به د کومو ښوونکو لپاره جوړیږي، ځکه د راپورونو له مخې د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د سرپل په ګډون په ټول افغانستان کې په لسګونو زرو ښوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي او له ستونزو سره مخامخ شوي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انټونیو ګوتریش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم باله.
passion and determination of young
په ځانګړي توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو د اقلیمی بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولای دی او خوده لیدل چې رهبری باید څنګه وي. په نایروبی کې د افریقا د اقلیمی بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو ترڅنګ دی، راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینې نایروبی کې جوړ شي. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې د اقلیمي بدلونونو له اغېزو کړېږي. د یونیسف د راپور په اساس د افغانستان ماشومان د تودې هوا په خاطر د اقلیمي بدلون له اصلي زیانګالو دي. خبرونه مو واورېدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک تر راپور هرکلی کړی، خو دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوي. بېوزلي هم وایي چې له ستونزو سره مخ دي.
چارته وزغل نن د مریض مخته کشر د نن د غلې مخته کشر د خو وړي دی هغه دغه رقم ګران دي که غنم دي دغه رقم ګران دي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آسیا جام سیالیو کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش په وړاندې کوي. د افغان کرکټ لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی وایي لوبې ته تیار دي.
We played with each other in
موږ له بل سره لوبي کړی موږ یو بل خپېژنو زموږ پلان وداوی چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مختلاړ شو
د افغانستان د فوټبال لوبډله هم نن له بنگلاديش سره دوستانه سیالي لري او د خبريالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وايي د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنیو پر وړاندې ځپون کې اقدامات زیات کړي د دې ترڅنګ چې نور راپورونه هم شته په رواني وسات کې به د لوبو له میدان خبرونه هم ووري
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
اوس هم راپورونه د طالبان حکومت د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک له وروستي راپور هرکلی کړی نړیوال بانک په خپل میاشتنی راپور کې که څه هم دوه پر درېمه برخه افغان کورنۍ له لوږې سره مخ بللي خو د افغانیو د ارزښت ښه کېدو د بانکي سکتور ودې د انفلاسیون د کچې راټیټېدو او ځینو نورو فکتورونو یادونه یې کړې له دې ټولو سره لا هم عام خلک له اقتصادي ستونزو شکایت کوي صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري
د طالبانو حکومت وی کوم راپور چې نړیوال بانک د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه خبر کړی پکې راغلي واقعیتونه او پرمختګونه رښتینی دي چې نړۍ ته وړاندې شوی د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت لخوا د نړیوال بانک له راپور هرکلی شوی دی د طالبانو په اعلامیه کې چې پرونی خبره کړې د نړیوال بانک د وروستي راپور تر ټولو مثبت برخو ته اشاره شوې ده لدې ډلې د انفلاسیون د کچې نسبی ټیټواله د افغانیو د ارزښت ښه کېدل د بانکي سیستم پرمختګونه د خدماتو ښه ارزه او د عامه ادارو د کارکونکو د معاشونو ورکړه د طالبانو حکومت په خپل اعلامیه کې سپارښتنه کړې چې نړۍ مثبت تعامل ورسره وکړي او د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ آزاد کړي نو هیواد به نور پرمختګ هم وکړي طالبانو بیا د نړیوال بانک ته دغه راپور هغه برخې نه دي منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونې شوې د نړیوال بانک په راپور کې راغلي چې دوی د افغانستان د وضعیت د ارزونې د درېمې دورې په اساس موندلې چې لا هم دوه پر درېمه برخه افغان کورنۍ د نفقې په ګټلو کې له سختو ستونزو سره مخ دي یو شمېر عام خلک هم وایي د دوی په دسترخوان کې څه بدلون نه دی راغلی او ورستر بلې اقتصادي ستونزې زیاتېږي د هلمند اوسیدونکو نور علي ازادي رډو ته ویل اوسګاری او اقتصادي ستونزو سخت پتن کړي
چارته وزغل نن د مریض مخ تک شیر د نن د غلیه مخ تک شیر د خو وړي دی هغه د رقم ګران دي کغنم دي د رقم ګران دي کوم نور مو د کورنۍ مشکلات دي د رقم ګران دي خو لکه په ولار سر وسر خلاصي
طبي پی خې ل دې ډلې د سیلاون راوتلو هم د افغانستان د خلکو وارد مخه خراب اقتصاد لا پسې کړکېچن کړي د میدان وردا کې اوسیدونکو ګل پادشاه وای سیلابونه هر څور نه وړي
تقریبا یو میاشت کېږي چې دلته سیلاب راغلی دغه دغه ځکه باغونه د شانې ټول ولیدي موږ خپل اوس خوراکي او غیر خوراکي مواد ته ضرورت لرو او خلک اقتصادونه ضعیف دي او مشکلات زیات دي
نړیوال بانک دا مسله د اندېښنې وړ بلل چې افغانان د نفقې په ګټلو کې له ستونزو سره مخ دي او د تیر کال د دوبی په نسبت سږ کال د پیر توان راټیټ شوی تر دې وړاندې ملګرو ملتو هم ویلي وو د لوګو افغانانو شمیر مخ په لوړېدو دی او څه باندې 9 میلیونه افغانان له لوګې سره مخ دي ملګرو ملتونو اندېښنه ښولې وه چې که مرستندویو سازمانونو ته لازمه بودیجه ورنه کړل شي د زیانګالو او لوګو افغانانو شمیر به لا پسې زیات شي
و موریدل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګونو په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی کړی خو دغه راپور هغه برخې نه دی منعکس کړي چې پکې د افغانانو د لوږې او بېوزلۍ یادونه شوې
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه او ورځ څلورویشت ساعته اوریدلای شي د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځهویشت مترو ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره
د افغانستان د کرکټ او فوټبال ملي لوبډلې دواړه نن یک شنبه د بنگلاديش په وړاندې لوبې لري د کرکټ لوبه د آسیا جام په لړ کې ده چې د لاهور په قذافی سټیډیم کې ترسره کیږي او د فوټبال لوبه بیا دوستانه ده چې د بنگلاديش په پلازمینې ډاکا کې پلان شوې ده صفی الله ستانکزی نور جزئیات
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د آسیا د کرکټ جام سیالي په چوکاټ کې په بی ګروپ کې خپل لومړی لوبه د بنگلاديش له لوبډلې سره وکړي د دوی سیالي د ماسپین په دوو بجو د لاهور په قذافی لوبغالي کې ترسره کیږي افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان حشمت الله شهیدی شنبه مازیګر په یو خبري کانفرنس کې وویل ټیم یې په خپلو کمزورو برخو ډیر کار کړی او په پوره چمتووالي سره لوبي پیلوي
وی پلیډ وذ ایچ اذر
موږ له یو بل سره لوبې کړي، له هغوی سره مو یوه لوبلړۍ په دې وروستیو کې وکړه، او تر څنګ یې موږ د هر لوبغاړي ویډیوګانې ګورو. موږ یو بل ښه پیژنو. زموږ پلان به دا وي چې څنګه لوبه وګټو او بال په بال مخته لاړ شو او ورسره ښه کرکټ وکړو. بنگلادیش او افغانستان په لږ تر لږه دوو کلونو کې 15 واره سره مخ شوي چې افغانستان 3-2 مخکې دی. خو تر آسیا جام لوبو مخکې د پاکستان په وړاندې د افغان لوبډلې 3 پر لپسې ماتو په ټیم باندې اغیزې پرېښي. حشمت الله شهیدی وویل د دې ماتو په لاملونو ډیر کار کړی او هڅه کوي بیا تېروتنې تکرار نه کړي. افغانستان، بنگلادیش او سریلانکا د آسیا کرکټ جام په بی ګروپ کې، او د هند، نیپال او پاکستان د کرکټ لوبډلې د دغه جام په الف ګروپ کې شامل دي. اوس مهال په بی ګروپ کې د سریلانکا لوبډله د بنگلادیش په وړاندې په یوه بریا او د دوو نمرو په لرلو سره تر ټولو مخکې ده. که افغانستان له دغو دوو لوبډلو څخه یوه هم وګټي، نو کولی شي چې سوپر فور یا د څلورو غوره ټیمونو مرحلې ته ورسیږي. افغانستان به دویمه لوبه د سپتمبر په 15 نیټه د آسیا د کرکټ د اتلولۍ له مدافع لوبډلې سریلانکا سره وکړي. د یادونې وړ ده چې د آسیا د کرکټ دا جام سیالۍ د اگست 1 پیل شوې او د سپتمبر تر 12 دوام کوي. دا لومړی وار دی چې دوه هیوادونه، پاکستان او سریلانکا، په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. علت یې دا دی چې هند نه غوښتل د آسیا جام د لوبو لپاره پاکستان ته سفر وکړي. اخو د افغانستان د فوټبال ملي ټیم هم د بنگلادیش له ټیم سره یوه دوستانه لوبه لري. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې په بنگلادیش کې تمریناتي کیمپ لري، او له لومړۍ لوبې وروسته ټاکل شوې له دې لوبډلې سره دویمه لوبه د سپتمبر 1 ترسره کړي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله به بله راتلونکي دوستانه لوبه د سپتمبر په 12 د فلیپین له لوبډلې سره وکړي، او بیا به د اکتوبر په 12 او 18 په دوو پړاویزو سیالیو کې د منګولیا یا مغولستان له لوبډلې سره سیالی وکړي. دغه دوه لوبې د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د فوټبال د ملتونو جام د مقدماتي دور اړوند دي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي سر مفتش په یو تازه راپور کې ویلي چې 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشتېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي لا هم په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سر مفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. راپور وایي چې د طالبانو له بیا ځلي واک وروسته په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی. نور جزئیات سنا کاکړ په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی سر مفتش وایي په افغانستان کې د پخواني جمهوري نظام له ړنګېدو 2 کاله وروسته لا هم 340,000 زیات افغانان چې په امریکا کې د بیا میشت کېدو پروګرام لپاره غوښتنلیکونه ورکړي په افغانستان کې پاتې دي. د ځانګړي سر مفتش راپور زیاتوي چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو د 2 کلونو په تیرېدو سره لا هم په دې برخه کې ستونزې شته، او په افغانستان کې د ځانګړو ویزو د متقاضیانو شمیر څو چنده ډېر شوی دی. یاد وزارت د امریکا د کانګرس له بېلابېلو کمیټو غوښتي چې د افغان کډوالو د ځانګړي ویزې یا SIV پر بهیر له سره کتنه وکړي. په راپور کې راغلي چې 15% متقاضیان چې غوښتنلیکونه یې ورکړي د دې ویزو لپاره لازم شرایط نه لري، او د دې ویزو ټول متقاضیان نه منل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور د 2021 کال د اکتوبر وروسته د بیا میشتېدنې د غوښتنو د زیاتوالي یادونه کړې، او زیاتوي چې په دې میاشت کې د غوښتنو شمیر له 10,000 څخه د 2021 کال تر ډسمبر پورې 155,000 ته لوړ شوی دی. خل امریکایي ځواکونو سره یو شمیر افغان همکاران په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې د بهیر پر ځان نیوکه کوي. دوی د امریکا له دولت غواړي د هغو کارکوونکو شمیر زیات کړي چې د افغانانو د کیسونو د بهیر د پرمخ بیولو په څنګه کې کار کوي. یو له دغو کسانو څخه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي وایي په یو امریکایي موسسه کې کار کوه او د SIV کیس لري، خو لا هم په افغانستان کې پاتې دی. هغه ازادي راډیو ته وویل
زه هم یو له هغو کسانو څخه یم چې امریکا هیواد ته هم اپلای کړی، درخواست مې کړی د سوي اسناد په اساس باندې. تقریبا کله چې جمهوري نظام سقوط وکړ او امارت اسلامي په افغانستان باندې حاکم شو، له هغې وروسته ما امریکا هیواد ته اپلای وکړ، درخواست مې وړاندې کړ. ما ته یې له هغې وخت څخه یو کیس نمبر صفر راستولی او اسنادونه مې انډرویو ته تللي، یعنی چک په اساس تللي دي، چک په خاطر. له هغې وروسته تروسه هیڅ هم نه دي راغلي.
د امریکا د سوي کیسونو یو بل غوښتونکي چې دا کوي د امریکا سفارت کارکوونکي وایي د دې پروسې د سستوالي له امله لا هم په افغانستان کې ده. هغه هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد چې د امنیتي ګواښونو د زیاتوالي په اړه وایي.
د سوي کیسونه خورا ورو پرمخ ځي. اصلي عمل یې د کډوالو زیاتوالی دی چې هر هیواد ته تللی. امریکا باید پی 1 پی 2 او د ایس ای وی کیسونه په برخه کې خپل کارکونکي زیات کړي، سودا پروسه په ښه ډول پر مخ ولاړ شي. د هغو کسانو لپاره چې په سفارتونو، نا دولتي بنسټونو او پروژو کې کار کړی، امنیتي ګواښونه خورا زیات دي.
د امریکا متحده ایالاتو حکومت د ځانګړو ویزو یا ایس ای وی دا پروګرام په 2009 کال کې د خپلو افغان او عراقي همکارانو لپاره پیل کړ، خو د دې بهیر او د امریکا د پی یو او پی دوه کیسونو غوښتونکي په وار وار د دوی د کیسونو د بیا کتنې د بهیر له سستۍ څخه شکایت کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي سر مفتش راپور کې ویل شوي چې د 2021 میلادي کال له جنوري میاشتې چې د امریکا ولسمشر جو بایدن واک ته رسېدلی، تر اوسه نږدې 34,000 متقاضیانو او د هغوی د کورنیو غړو ته ویزې ورکړل شوي چې د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیاتوالی راغلی. راپور کې دا هم راغلی چې د دې ویزو د طی مراحلو لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت کې لا ډېر کارکوونکي استخدام شوي او د امریکا دفاع وزارت سره په ګډه د متقاضیانو د کاري سابقې معلومولو لپاره یې همغږي تیره کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته امریکا ته د افغان همکارانو د کډوالۍ د ویزو غوښتنه ډېره شوې ده. د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه یو له هغو مهمو لاملونو څخه ده چې د امریکا یې د سیمه ییزو همکارانو ته راپورته کړې ده. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانانو دریمو هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته تللي او امریکا ته د ایستلو بهیر په تمه دي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. ازادي راډیو خبرونه 40 ساعته اوس اوریدلی شي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی وایي د کابل سقوط وروسته طالبانو په افغانستان کې د رسنۍ پر وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي. د کمیټې په خپل راپور کې ویلي چې طالبانو د رسنیو او خبریالانو په وړاندې په پراخه کچه د سانسور بریدونو، خپل سرو نیونو او پر ښځینه خبریالانو د محدودیتونو لړۍ دوامداره ساتلې. یو شمېر افغان خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه هم د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې له راپور سره همغږي دي. جزئیات د خاطر پردیس په راپور کې.
د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه یا سی پی جی په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او وایي چې طالبانو په افغانستان کې د رسنیو په وړاندې ځپونکي اقدامات زیات کړي دي. دغه کمیټې د جمعې په ورځ د یو راپور په خپرولو سره د افغان خبریالانو او رسنیو په وړاندې تاوتریخوالی، د اطلاعاتو سانسور، خپل سری نیونې او د ښځینهو خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو دوام ته په اشارې سره روان وضعیت بتیاد کړی. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې په خپل راپور کې وړاندې لیکلي چې د دوی د څېړنو له مخې طالبانو د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې په افغانستان کې لږ تر لږه 46 خبریالان د دوی د دندې له امله نیولي دي. یا د کمیټې له طالبانو سره په بند کې د خبریالانو له ډلې د مرتضی بهبودی یادونه هم کړې ده چې د روان کال له جنوري میاشتې راهیسې د طالبانو په بند کې دی. طالبانو د ډېریو خبریالانو له نیول کېدو وروسته ویلي چې د دغو خبریالانو نیول کېدل د دوی د خبریالۍ کار پورې اړه نه لري او د ځینو نورو قضیو په تړاو نیول شوې دي، خو د دغو قضیو په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې پاکستان او ایران ته د ډیریو افغان خبریالانو کړه کېدل یوه جدي ستونزه یاده کړې ویلي چې او ویلي دي چې دریمو هیوادونو ته د تک په تمه دغه خبریالان ګاونډیو هیوادونو کې هم د نیولو او افغانستان ته د بیرته استولو په څیر ګڼو ستونزو سره مخ دي. دغه کمیټې د افغان خبریالانو د ستونزو د حل لپاره په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې پر طالبانو سخت فشارونه راوړي تر څو دوی یاد وضعیت پای ته ورسوي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د خبریالانو مرکز بیا دغو اندېښنو ته په کتو سره وایي چې د اطلاع رسونې او رسنیز چاپیریال لپاره ستونزې له پخوا زیاتې شوې دي. د دې مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤلې سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
این نگران کننده است برای مرکز خبرنگاران افغانستان.
دغه وضعیت د افغانستان د خبریالانو مرکز لپاره د اندېښنې وړ دی او هغه نیونې چې د طالبانو لخوا کېږي زموږ دغه اندېښنې نورې هم ژورې کوي. موږ هیله لرو هغه عدالت غوښتنې چې په دې برخه کې شوې دي د رسنیو د آزاد فعالیت په برخه کې مثبت تغییرات راولي.
افغان خبریال عاشق الله جلالزی بیا د نورو ستونزو ترڅنګ د اطلاعاتو سانسور او جدي او د اندېښنې وړ مسله یادوي.
تر ډیره سانسور دی، تر ډیره چې په افغانستان کې خبریالان دي، رسنۍ دي، دا سانسور شوی دي او تر ډیره د سانسور په برخه کې کار کوي. ځکه چې اجازه نه ورکړل شوی کیږي که چیرته په آزادانه توګه کار وکړي، کار کوي، په آزاده توګه کار کوي، خو هغه د دوی مرضی پورې به کار کوي. نو هغه څه که د دوی خوښه نه وه نو بیا نه شي کولی چې هغه ته پوښښ ورکړي.
هڅه مو کړه چې د دې اندېښنو په اړه د طالبان حکومت نظر هم ولرو. ویان دی زبی الله مجاهد دی راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو مخکې له دې تل ویلي چې خبریالانو رسنیو ته د خوندي فضا رامنځته کولو ته ژمن دي. له دې سره خوا کې د بیپولي خبریالانو نړیوال فدراسیون سکرتر جنرال کریستیف دلوار بیا د جمعې ورځې ناوخته په خپل ټویټر پاڼه په افغانستان کې د خبریالانو نیونه ته په اشاره سره لیکلي چې لا هم شپږ خبریالان له طالبانو سره په بند کې دي او د سمدستی او له شرط پرته خوشی کېدو غوښتنه کوي. طالبانو په تیر اگست میاشت کې شاوخوا ډیر لس خبریالان نیولي و چې ځینې خوشی او ځینې لا هم د دوی سره په بند کې دي.
د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړی دا کړی چې له افغانستانه د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوی پوځي تجهیزات ترهګرو ډلو د تجهیزېدو لامل ګرځي. نوموړی زیاته کړی چې له افغانستانه د امریکا په بیړه وتلو نه یوازې پاکستان بلکې ایران، چین او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د صدر راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو په خوا یې دا ډول ادعاوې رد کړي دي.
پاکستان یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د پیاوړتیا په حق لاندې ښنه څرګنده کړې ده. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم انور الحق کاکړ ادعا کړې چې له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دغه هیواد کې پاتې شوي پوځي تجهیزات د ترهګرو ډلو د مجاز کېدو لامل ګرځېدلي. ښاغلي کاکړ د پنجشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل چې د ترهګرو ډلو پیاوړتیا او تجهیز د پاکستان په ګډون د سیمې هیوادونو ته لوی ګواښ دی. هغه ادعا وی چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم زیاته کړه چې له افغانستان د امریکا په بیړني ډول وتلو نه یوازې پاکستان بلکې چین، ایران او د منځنۍ اسیا هیوادونه هم اغیزمن کړي دي.
اور یہ ایڈڈ ایکوپمنٹ جو ہے وہ جو ٹیررسٹ ہیں
دا تجهیزات د ترهګرو جنگی ورتیا یو څه زیاتوي. کدوی په خواز ما په کوم سرتيري د بریده هڅه کوله نو د هغوی جنگی او د وجلو ورتیا ډیره محدوده و. اوس د دې اضافه شوی تجهیزات سره کچيري یو غوته حرکت وکړي نو دوی کولای شي په نخې کړي. دا نوې شوی انرژي نه نوې شوی تجهیزات دي.
عمل سه صرف کوئی انګلی به هلتی ہے تو دے ار ایبل ٹو ٹارگٹ رینیوڈ انرژي نه ہے renewed equipment.
د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې مخکې دا ډول ادعاوې رد کړي او ویلي دي چې پاتې ټول پوځي تجهیزات د طالبانو حکومت په سلاکوټونو کې ساتل کیږي. مخکې له دې هم د افغانستان په تور بازار کې د امریکایي وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور راپورونه خپاره شوي، خو طالبانو رد کړي دي. له دې وړاندې هم د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د پاکستان او روسیې په ګډون د سیمې ځینو هیوادونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په ځانګړې توګه د پاکستان د طالبانو تحریک یا ټي ټي پي او د اسلامي دولت یا داعش خراسان څنګ کې د فعالیتونو د ډېرېدو په اړه اندېښنې ښودلې دي. هغه ادعا وی چې د طالبانو حکومت یې تل ردوي. تازه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ د جمعې په ورځ په خبري ناسته کې وویل چې د طالبانو حکومت د نړۍ پر وړاندې مسؤلیت لري او د دې ترڅنګ باید د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ د درې اړخیزې غونډې ژمنې عملي کړي. نوموړی زیاته کړه چې طالبان باید د هغو کسانو او ډلو پر ضد اقدام وکړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي. د طالبانو حکومت تر ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې به هیڅ هیواد ته کوم ګواښ پېښ نه شي، خو تر دې وړاندې د دغه ډول څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې افغانستان د سیمې د هیڅ هیواد د ناامنۍ مسؤل نه دی او پاکستان باید په خپل امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي. د پوځي چارو پوه احمد خان اندړ ازادي راډیو ته وویل د دې احتمال شته چې دغه تجهیزات د ترهګرو ډلو لاسته ورغلي وي، خو د ده په باور پاکستان باید د دوی ریښې له افغانستان نه بهر وپلټي.
د دوی هغه اکمالاتي او مالي برخې څوک ورته میلوي دا باید پیدا شي. که چیرې پاکستان په خپل مبارزه کې د توریزم په ضد رښتینی ونوسیږي دا به نه یوازې د پاکستان او افغانستان لپاره خطرونه پیښ کړي، بلکې د دوی کړنې او شتون به د سیمې د هیوادو لپاره هم لویه ننګونه رامخ کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست جلیل عباس جیلانی د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت اسلام آباد ته خبر ورکړی چې یو شمېر کسان یې په پاکستان کې د ترسره شویو ترهګریزو بریدونو په تړاو نیولې دي، خو دا ادعا د طالبانو حکومت نه ده تایید کړې. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړې سرپلټونکې ادارې یا سیګا د تېر کال د راپور پر بنسټ امریکایي ځواکونو طالبانو ته د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات لکه اتاویا الوتکې، 40,000 پوخه، د 300,000 ډیرې وسلې او په زرګونه نور مهمات او مرمۍ پرېښې دي.
لخبرونو ور اخوا
د غزنی پکتیکا او میدان وردګ ولایتونو غنو سیدون کې وای په دې ورستۍ ورځو کې د بهرنۍ اثر په وړاندې د افغاني ارزښت خښوي خو د توکو به نه دی راټیټی شوی. نور جزئیات په دې راپور کې.
شاوخوا شپېته کلن عبدالمتین زیړه د غړو بوشکا په لاس کې ده. دی وایي په هغه به یې واخیسته چې لس ورځې مخکې اخیستې وه. عبدالمتین وایي په دې نه پوهیږي چې د افغانیو له لوړېدا او ټیټېدا سره باید د توکو بیې هم توپیر وکړي. دی نه غواړي چې راسره خبرې وکړي. خو شاوخوا دیرش کلن عصمت الله بیا د غزني ښار اربابا سیمې اوسېدونکی دی. دی وایي په دا وروستیو دوو ورځو کې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې زیاته لوړه سوې ده، خو د توکو بیې لا هم په ځای پاتې دي. عصمت الله زیاتوي کله چې افغانۍ لږ هم ارزښت بایلي نو ورسره سم د توکو بیې لوړیږي، خو که د افغانۍ ارزښت هر څومره لوړیږي نو بیې په هماغه حالت پاتې وي.
که څه هم ډالر د افغانۍ په بدل کې راکته سوی ده، افغانۍ پورته سوی ده، خو بازار کې د اجناسو قیمت اوس هم په هماغه نرخ باندې ده، نه ټیټ شوی ده او نه هم پورته سوی ده. زموږ له دولت نه دا غوښتنه ده چې دوی په دې بازار د اجناسو د نرخ پوښتنه وکړي او باندې کمې کړي.
د غزنی ترڅنګ د پکتیکا ولایت اوسیدونکي هم دغه غوښتنه کوي چې د نرخونو د کنټرول لپاره جدي اقدامات پکار دي، ځکه چې تجاران او سوداګر توکي د خپل زړه په بیه پلوري. د دغه ولایت فعال ځوان عبدالباري نعیمی په دې باور دی چې دلته د افغانۍ له لوړېدا سره توکي یو روپۍ هم نه دی راټیټ شوی.
دا چې افغانۍ د نورو بهرنیو اثارو په وړاندې لوړه سوې ده، نو ولسونه له حکومت او مسؤلینو غوښتنه لري چې په بازارونو کې د توکو نرخونه او بیې هم کنټرول کړي تر څو پورې بېوزله هیوادوال تاواني نه شي او ونه شکیږي.
د افغانستان د ځینو نورو سیمو تر څنګ د میدان وردګو اوسیدونکي هم ورته شکایت لري. مرتضی وردګ د دغه ولایت سید آباد ولسوالۍ د لوړي کلي اوسیدونکی دی. دی د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا وروسته دي د توکو بیې کنټرول کړي.
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، افغانۍ د ډالر او د نورو خارجي اسعارو په وړاندې قیمت لوړ شوی او جګه شوې ده. خو له بده مرغه چې تنه افغانۍ په بازار کې د نور اثارو په وړاندې پورته شوي د اجناسو قیمتونه په خپل حال دي.
دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم ډیری خلکو د توکو د بیو له پر ځای پاتې کېدو شکایت کړی او لیکي د توکو بیې دې راټیټې سي. دوی د طالبانو حکومت څخه په ټینګه غوښتنه کوي چې د افغانۍ له لوړېدا سره دي د توکو بیې په راټیټولو ټینګار وکړي. دوی وایي ټول افغانان په دې خوښ دي چې د افغانۍ ارزښت لوړ سوی دی، خو دې ته پام نه کوي چې سوداګرو او هټیوالو د توکو بیې څومره راټیټ کړي دي. کله چې امریکایي ډالر پورته ځي د اجناسو بیې لوړیږي، خو کله چې ډالر کښته راځي د توکو بیې هیڅ توپیر نه کوي. و مو غوښتل چې د خلکو د دغه غوښتنې په اړه د طالبانو حکومت د چارواکو نظر هم واخلو، خو د دې راپور تر جوړولو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایو.
په کونړ کې د ټولګټو چارو ریاست مسؤلان وایي د مرورې ولسوالۍ اړوند غاخي کنډو د سړک تر غولو او ترمیم چارې پیل شوې. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کونړ کې د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی قدرت الله معاذ ازادي راډیو ته وویل د مرورې ولسوالۍ د غاخي کنډو ته غځېدلی سړک زیات کنډو کفر شوی و او په تیرو شاوخوا دیرلسو کالو کې د جګړو له امله پرې د موټرو تګ راتګ بند شوی و. خو له کومې ورځې چې طالبانو حکومت ترلاسه کړی په دې لاره په غاخي کنډو کې پرتو پولیساتو ته د موټرو په وسیله اکمالات کیږي او همداراز په تیرو څلورو اخترونو کې یو شمیر سیلانیان هم په دغه لاره د ډیورن کرخې ته تللي او له سیمې لیدنه کړې ده. د هغه په وینا چې اوس د دفاع وزارت لخوا د یاد سرک د ترمیم او رغولو چارې پیل شوې دي. خاغلی معاذ وړاندې وویل
دغه سرک چې د غاخي کنډو په نوم باندې یادیږي د فرضي کرخې سره لګېدلی ځای دی. 15 کیلومتر سرک تقریبا دی لیوا دی طرف نه، کومه چې د مونږه لیوا ده د کونړ ولایت او د قلي اردو دی طرف نه دی هغې درغونې چارې شروع دي او عملی کار ور باندې ساحه کې شروع دی. انشاءالله نږدې راتلونکي کې دغه سرک جوړ شي او هیوادوال به چې کوم دی په اسانۍ سره به سفر کوي. هغه ځای ډېر ښه یخ ځای دی، ښه منظره لري، خلکو لپاره به ډېر مثبت ګام وي انشاءالله.
د غاخي کنډو سرک ترمیم او رغولو چارې په داسې حال کې د طالبانو د دفاع وزارت لخوا پیل کیږي چې د کونړ او کوزی پښتونخوا اوسیدونکو د ناواپاس غاخی کنډو بن شاهی او د دوکلام د لارو پرانستلو غنی غوښتنې کړي، خو تر دې د مورته پاکستاني او چارواکو مثبت جواب نه دی ورکړی. د لارو بندي دوسرا د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته ورونه ولسونه له یو بل جلا شوي او د یو بل په غم خاده کې ګډون کول ترې پاتې شوي دي.
شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خبرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي درې نور افغان خبریالان چې د طالبانو لخوا بندیان شوي وو پرون خوشې شول. دغه مرکز د ایکس په شبکه کې لیکلي چې په پکتیا کې د اریانا نیوز خبریال حبیب الله سراب او په کونړ کې آزاد خبریال پرویز سرګن له درې اونۍ وروسته او په روزګان کې د ملي تلویزیون خبریال همدرد له لس ورځو بند وروسته خوشې شوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز دغو خبریالانو د خوشې کېدو هرکلی کړی او د یو خبریال او یو بل رسنیز کارکوونکي چې لا هم د طالبانو لخوا بندیان دي د خوشې کېدو غوښتنه کړی. د بدخشان او تاجکستان ترمنځ د ځینو ولسوالیو پلونه او ترانزیتي لارې پرانیستل شوې دي. دا خبره په بدخشان کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس مازودین احمدي پرون ازادي راډیو ته وکړه. نوموړی وای
امروز ورسوالی اشکاشم
د اشکاشم شغنان نسی مایمی او خواهان ولسوالیو پلونه رسمن نن پرانستل شول او د سرحد دواړه لوري ساکن قومونه له یو بل سره تګ راتګ کوي او تجارتي مالونه سره تبادله کوي.
مازودین احمدی په داسې حال کې د بدخشان د ولسوالیو او تاجکستان ترمنځ د پلونو او ترانزیتي لارو د بیا پرانستلو خبر ورکوي چې په وروستیو دوو کلونو کې د تاجکستان حکومت په وار وار د افغانستان په شمال کې د سختریزو ډلو لخوا د رامنځته شویو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پاسپورت ریاست وایي د پاسپورت د ویش په بهیر کې د کربلا زیارت کوونکو ته لومړیتوب ورکول کیږي. دغه ادارې د ایکس په شبکه کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ادعا کړې چې دا بهیر دوام لري او هر ورځ لسګونه زیارت کوونکو ته پاسپورتونه ورکول کیږي. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي د نړۍ له خلکو غوښتل چې د ښې راتلونکي لپاره په ګډه مبارزه وکړي. انتونیو ګوترش پرون په افریقا کې د اقلیم د نړیوال کانفرنس په درشل کې په یو ویډیو پیغام کې چې په ایکس یا پخواني ټویټر کې خپور شوی، د نړۍ د اقلیم د بدلون په مخنیوي کې د ځوانانو رول مهم وباله.
په ځانګړې توګه د ځوان نسل تعهد چې موږ یې شاهد یو، د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مهم رول لوبولی دی او ښودلی ده چې رهبري باید څنګه وي. په نایروبي کې د افریقا د اقلیمي بدلون په سرمشریزه کې زه د نړۍ ټول رهبران تشویقوم چې عمل وکړي. د ملګرو ملتونو سازمان ستاسو تر څنګ دی. راځئ چې د یوې غوره او ښې راتلونکي لپاره مبارزه وکړو.
Let's fight for a better, brighter future.
د افریقا نړیوال اقلیم کانفرنس په د سپتمبر له 14 څخه تر 16 نیټې پورې د کینیا په پلازمینه نایروبي کې جوړ شي. رنو اوریدونکو اوس مورا بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
سلامونه او درنښت د ازادي رادیو درنو ریدونکو په یوې بلې ونیزې سپورتي خبرونه کې مو هرکلی کوم. زه بختیار ساحل موتاسو د لوبو له میدانه ونیزه سپورتي خبرونه اورئ. د دیونی د خبرونه په لمن کې درته تر ډیره د کرکټ او فوټبال اړوند خبرونه لرو. په خبرونه کې به د افغانستان او پاکستان د ترسره شوې لوبلړۍ په تړاو شننه واورئ. د آسیا کپ په ټورنمنټ کې به د افغانستان د لوبو په تړاو هر اړخیز معلومات هم درته وړاندې شي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنې ملي لوبډلې د آسیا په سیالیو کې د برونزو مډال ګټلی. د بیګ بیش په لیګ کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړو نیملیکنه کړې ده، خو ځینې لوبغاړي په یاد لیګ کې لا هم د نه لوبېدو پر پریکړې کلک ولاړ دي. په خبرونه کې ګڼ شمېر نور مطالب هم درته لرو. را سره پاتې شئ. پیل د افغانستان او پاکستان د کرکټ له لومړۍ لوبې کوو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 پر وړاندې پاکستان ته وبایلله. دا لومړی ځل و چې دواړو ملکونو دغه لوبلړۍ ترسره کړه. د افغانستان ملي لوبډلې یوازې په دویمې سیالۍ کې د پاکستان پر وړاندې ښه مقابله وکړه، خو په نورو سیالیو کې ښه ونه لوبېدل. تفصیل په دې رپورټ کې له عصمت ساروان څخه اورو.
د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ 3-0 په مقابل کې له افغانستانه وګټله. د یادې لوبلړۍ تر ګټلو وروسته پاکستان د یوریزنیو سیالیو په درجه بندۍ کې لومړی مقام ته ورسید. دا لومړی ځل و چې افغانستان او پاکستان د یوریزنیو سیالیو لوبلړۍ ولوبوله. د دې لوبلړۍ لومړۍ سیالي د اګست په 22 نیټه وه. پاکستان د 201 منډو هدف ټاکلی و. اټکل کېده چې افغانستان به په ډېری اسانۍ سره یاد هدف پوره کړي، خو د ټولو خلکو د هیلو خلاف افغانستان په 9-5 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په یاد سیالۍ کې د پاکستان حارث روف 15 او شاهین شاه 2 لوبغاړي وسوځول. په دې لوبه کې د افغانستان له لوري مجیب الرحمن په توپ اچونه کې تر نورو ښه وځلید. دویم سیالی د همدې میاشتې په 24 نیټه وه. دا ځل افغان لوبډلې پچه وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو رحمان الله ګربز او ابراهیم زعتران لوبه ورو پیل کړه. تر لوبډلنیو لسو اوورونو یې دفاعي لوبه وکړه. وروسته یې د لوبې رنګ بدل کړ او دواړو توپ وهنه چټکه کړه. دا جوړه تر 220 منډو ودرېده او وکټ یې وساته. ګوربس 125 منډې وکړې او ابراهیم زعتران تر 80 په ډیرو منډو وسوسید. که څه هم د افغانستان وروستیو توپ وهونکو ښه توپ وهنه ونه کړه، خو 301 منډې هدف یې وټاکه. د افغانستان ورو توپ اچونکو ته په کتو اټکل کېده چې افغانستان به په ډیرې اسانۍ دا لوبه وګټي، او د لوبې تر وروستیو شیبو هم همدا فکر موجود و چې افغان لوری ګټونکی دی. خو یو ور بیا د 2022 کال د آسیا جام کیسه تکرار شوه او نسیم شاه دا ځل د لوبې په وروستي اوور کې په فضل حق فاروقي 2 ووهلې او لوبه یې د پاکستان په ګټه واړوله. تر دې ماتې وروسته د افغان لوبغاړو مورال بیخي پرېوت او په درېیمه سیالۍ کې ښکارېده چې د افغانستان لوبډله دې سیالۍ ته په ذهني لحاظ چمتووالی نه لري. که څه هم یادې سیالۍ ته ګلبدین نایب او فرید ملک هم وربلل شوي وو، خو نتیجه یې ور نه کړه. یو ور بیا پاکستان توپ وهنه وکړه او 2 نه شپېته منډې یې هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکو کې دا ځل د پیل او پایلو پاړو ښه پایله ور نه کړه، خو مجیب الرحمن د لوبډلې ملا ور وتړله او تر 202 منډو یې لوبډله بوتله. مجیب نیمه سلیزه ووهله او 3 منډې یې وکړې. دا په نړیوال کرکټ کې د مجیب لومړنۍ نیمه سلیزه وه. تر دې لوبو وروسته د کرکټ ګڼ شمېر مینهوالو یو وار بیا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې پر ټاکنې نیوکې وکړې او دا لوبډلې د واسطو او اړیکو پر اساس ټاکل شوې وګڼله. تر دې سیالیو وروسته د غوراوي کمیټې مشر اسدالله خان په یوه خبري کانفرنس کې چې آسیا جام ته لوبډله اعلانوله وویل، هیڅ فکر یې نه کاوه چې افغانستان به په دا ډول سیالي بایلي. هغه یو وار بیا د کرکټ مینهوالو او څارونکو ته ډاډ ورکړ چې په آسیا جام کې به یې لوبډله شي لوبې ترسره کړي. د نوموړي په باور اوس د افغانستان ملي لوبډله د دې جوګه شوې چې د نړۍ له سترو لوبډلو سره ښه مقابله وکوي، او اوس نړیوال هم له افغان لوبډلې سره سیالۍ خورا مهمې ګڼي. باید وویل شي چې افغان لوبډله به په سپتمبر میاشت کې د آسیا جام په سیالیو کې له بنګلادیش او سریلانکا سره مخامخ شي.
د خبرونه دویم رپورت هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په تړاو دی. د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د آسیا جام سیالیو لپاره دا ځل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده. په لوبډله کې ځینې تازه بدلونونه هم راغلي دي. ګلبدین نایب، کریم جنت او شرف الدین اشرف بیا لوبډلې ته راوستل شوي دي، خو وفادار مومند او شاهد کمال لوبډلې وایستل شول. راځي نور تفصیل په دې رپورت کې له سالم احمد صالح څخه وورو.
د افغانستان کرکټ بورډ ادارې نن د آسیا جام سیالیو لپاره خپل 19 کسیزه لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوی چې د آسیا جام سیالۍ د رواني اګست میاشتې پر 30 نیټه په پاکستان کې پیل شي. د افغانستان په اعلان شوې لوبډله کې حشمت الله شهیدی، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، ریاض حسن، رحمت الله، نجیب الله زدران، محمد نبی، اکرام علی خیل، راشد خان، ګلبدین نایب، کریم جنت، عبدالرحمن رحمانی، شرف الدین اشرف، مجیب رحمان، نور احمد، سلیم ساپی او فضل حق فاروقی شامل دي. د افغانستان ملي لوبډلې په خپلو وروستیو سیالیو کې 3-0 په وړاندې د ورځنیو سیالیو لوبلړې په خپل کوربتوب پاکستان ته وبایلله. د کرکټ بورډ د غوروي کمیټې مشر اسدالله خان د لوبډلې د اعلان په تړاو په رسنیز کانفرنس کې وویل وروستیو تمریناتي کمپونو او لوبو ته په کتو یې لوبډله ټاکلې ده. د اسدالله خان په خبره عظمت الله عمرزی او نوین الحق د ټاپونو له کبله لوبډلې ته نه دي غوره سوي، خو د وفادار مومن د نه انتخاب په تړاو یې وضاحت وړاندې نه کړ. نوموړی زیاتوي
دا اوس د موږ د پریپریشن پروسه ختمه سوه، کومه پروسه چې د افغانستان کرکټ بورډ یا د آی سی سی د خوا نه موږ ته راکړل سوې وه. موږ ته یو بهترین موقع و چې موږ په ایشیا کې ډېرې لوبې وکړې، ډېرو لوبو تر څنګ په ډېرو خامیانو باندې کار وکړو، ډېرې خامیانې وې، ډېرو لوبغاړو ته هم چانس ورکړو او همدغسې ډفرنټ پیچز باندې لوبې وکړې، سلو پیچز باندې لوبې وکړې، تیزو پیچز باندې لوبې وکړې، سپنرانو اگینسٹ لوبی وکړي، د فاست بالرانو خلاف مو بیٹنگ وکړو. نو یو ځای کې ډیر خو یو ځای کې مستونزې درلودلې، نو امید لرم چې د موږ کوچنګ سټاف او د موږ سپورټ سټاف چې کوم د ټیم سره د دغه ټولو ته په کتو سره به انشاءالله موږ ایشیا کپ ته او بیا دغه سی ورلد کپ ته یو مضبوط ټیم سره ځو.
دغه راز نجیب الله زدران چې د پاکستان تر لوبلړۍ وړاندې ټپي سوی وو بیرته لوبډلې ته راغلی، خو شاهد الله کمال چې د پاکستان په وړاندې په وروستۍ سیالۍ کې نسبتا ښه وځلید له لوبډلې لرې کړی سوی او پر ځای شرف الدین اشرف غوره سوی دی. د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې افغانستان په بی ګروپ کې له بنګلاديش او سریلانکا هیوادونو سره د پاکستان د لاهور ښار په قذافي لوبغالي کې سیالي کوي، چې بیا به د هر ګروپ دوی مخکښ لوبډلې د څلورو غوره لوبډلو پړاو ته رسیږي. د ویلو ده چې افغانستان به د سپتمبر پر 3 نیټه له بنګلاديش او پر 5 نیټه له سریلانکا سره سیالي ترسره کړي.
بل لور ته د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا د ملتونو جام سیالیو کې د ګډون لپاره پاکستان ته ورسېده. پاکستان او سریلانکا په ګډه د دې جام کوربتوب کوي. اخوا بیا د افغانستان د لوبډلې مینوال په ټولنیزو شبکو کې په پاکستان کې د افغان لوبډلې د هرکلی پر څرنګوالي نیوکه کوي.
افغانستان نیپال په لوبي سره پیل شي. د افغانستان ملي لوبډله به د راتلونکي یکشمې په ورځ د لاهور په قذافي لوبغالي کې له بنګلاديش سره او د سپتمبر په 5 په همدې لوبغالي کې له سریلانکا سره مخ شي. سږ کال د آسیا په کپ کې شپږ ټیمونه لوبیږي: افغانستان، هندوستان، پاکستان، بنګلاديش، سریلانکا او نیپال. لدی به یوازې څلور ټیمونه دویم دور ته ځي. افغانستان د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لدی مخ کې مات کړي، خو له پاکستان سره په وو یو ورځنیو لوبو کې یو هم نه دی ګټلی. له هند سره افغان ټیم تر دې مخکې څلور واره مخ شوی چې یوازې یو مساوي شوی او پاتې درې پرې بایللي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویاند نسیم سادات ازادي راډیو ته وویل چې د آسیا جام لوبې 5 دي او افغان لوبډلې د غوسیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی.
د افغانستان کرکټ بورډ په دا وروستیو کې د ملي لوبډلې لپاره پرله پسې د یو ورځنی سیریزونه نیولی وو چې پکې د سریلانکا سره سیریز شامل وو، ورپسې د بنگلاديش سره سیریز شامل وو او په دې وروستیو کې هم د پاکستان سره. په دغه سیریزونو کې د بنگلاديش سیریز مونږ وګټه هم او دغه نورې لوبې چې د افغانستان په ګټه تمامې نه شوې، ولی بیا هم افغانستان د دغه سیریزونو په مرسته وکولای شول چې د دغه آسیا جام لپاره او همدارنګه د راتلونکي نړیوال جام لپاره کافي آماده شي، همدارنګه د آسیایي کنډیشن او آب هوا سره هم بلد شي.
په همدې حال کې د افغانستان د ملي لوبډلې مشهور لوبغاړی نجیب الله زدران چې د توپ وهنی بیټنګ په برخه کې زیات مهارت لري، د افغانستان 19 لوبډلې ته ورزیات شوی. د دې وخت لپاره ژوبل وو او له ټیم لرې پاتې شوی وو. د آسیا کپ د هغو سیالیو لپاره چې پاکستان کې کیږي ټیمونه دغه هیواد ته رسیدلي او د افغان لوبډلې مینوال نیوکه لري چې ګواکې له افغان لوبډلې پرته د نورو تود هرکلی شوی دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په پاڼه باندې د افغان لوبډلې د رسیدو یوې ویډیو هم ډېرې تبصرې پارولې چې پکې ګڼو افغان مینوالو د پاکستان په کوربتوب او میلمه پالنې نیوکې کړې دي. د دوی په خبره په داسې حال کې چې د نیپالي لوبغاړو د هرکلی پر مهال په غاړه کې شالونه ور اچول کېږي، خو د افغانستان د لوبډلې د لوبغاړو د داسې هرکلی عکسونه نه دي خپاره شوي. له دې سره سره دواړه ټیمونه تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې په مرمۍ ضد موټرو کې هوټل ته لیږدول شوي. تر دې ورهاخوا هغه ویډیو هم دا څو ورځې ډېره کتل شوي او د خلکو غبرګونې پارولی چې راشد خان له هغه پاکستاني مینوال سره غږیږي چې د راپورونو له مخې د لوبې په میدان کې افغان لوبغاړي په تیره بیا چټک بالر فضل حق فاروقي ته سپکې سپورې ویلي. راشد خان په دې ویډیو کې له دې پاکستاني مینوال پوښتنه کوي چې څنګه له اوږدې ږیرې سره سره افغان لوبغاړي ته بدرد ویلي. دغه پاکستاني مینوال بیا له راشد خان بخښنه غواړي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
اووس د بیگ بیش لیگ په تړاو درته یو رپورت وړاندې کوو. د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو یو وار بیا پریکړه کړې ده چې په یاد لیک کې ولوبېږي. د استرالیا کرکټ بورډ ویلي دي چې دا ځل 22 افغان لوبغاړو په یاد لیک کې نوم نکله کړې ده. وروسته له هغې چې استرالیا له افغانستان سره له لوبو پریکون وکړ، د راشد خان په ګډون ګڼو افغان لوبغاړو هم په یاد لیک کې لوبېدو انکار کړی و. خو اوس یوازې یو افغان لوبغاړی نوین الحق په بیگ بیش لیک کې په نه لوبېدو ولاړ دی او نورو ټولو لوبغاړو د بیا لوبېدو هوډ کړی دی. جزئیات په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه اورو.
راشد خان یو وار بیا په بیگ بیش لیگ کې د لوبېدو پریکړه کړې. د استرالیا د بیگ بیش لیگ په ټولنیزو پاڼو کې خبر خپور شوی چې راشد خان به د څه کال په سیالیو کې ګډون کوي. وروسته له هغه چې طالبانو په افغانستان کې د ښځو په زده کړو، دندو او نورو فعالیتونو محدودیتونه ولګول، د استرالیا کرکټ ادارې وویل چې د حکومت په خوښه پریکړه کړې چې له افغانستان سره د درې ورځنیو سیالیو لوبلړۍ ونه لوبوي. ټاکل شوی وه چې د روان کال په مارچ میاشت کې د افغانستان او استرالیا ترمنځ درې ورځنۍ سیالۍ وشي. تر یاد اعلان وروسته د افغانستان چټک توپ چونکي نوین الحق اعلان وکړ چې دا سیاسي پریکړه ده، تر هغې به د استرالیا په شل اوریزو سیالیو کې ونه لوبېږي چې له افغانستان سره یاد لوب لړۍ ونه کړي. تر نوین الحق وروسته راشد خان هم په وګباش لیک کې د لوبېدو پریکړه کړې وه. د لوبېدو شرط یې همدا و چې استرالیا خپله پریکړه بیرته واخلي. اوس یو وار بیا د استرالیا د وګباش لیک لپاره د لوبغاړو د پیرلو بهیر پیل شوی دی او استرالیا اعلان کړی چې راشد خان یو وار بیا یاد لیک ته ور روان دی. تر دې دمه راشد خان په یاد لیک کې د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو رسنیو ته څه نه دي ویلي. ښاغلي خان په یاد لیک کې د ایډلیډ سترایکرز لوبډلې لپاره له 2019 دیس کال څخه لوبې پیل کړې دي چې هر کال یې پکې د یو اغیزمن لوبغاړي په توګه ګډون درلود. دغه راز په سګنی پړاو کې مجیب الرحمن، اظهار الحق نوید، محمد نبی او فضل حق فاروقي هم د لوبېدو لپاره نوم لیکل کړی ده. تو ویلو ده چې د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د غوراوي کمیټې مشر د آسیا جام سیالیو لپاره د لوبډلې د اعلان پر مهال رسنیو ته وویل چې په دې فکر کې دي چې ملي لوبغاړي په ډیرو لیګونو کې له لوبېدو راوګرځوي، خو تر دې دمه په دې تړاو قاطع پریکړه نه ده اورول شوې.
اوس د فوټبال اړوند یو خبر. د افغانستان د ولس کلنو ځوانانو د فوټبال ملي لوبډلې د مرکزی آسیا یا کافا په سیالیو کې د برونز مډال وګاټه. اټکل کېده چې د ایران تر ماتولو وروسته به د افغانستان ملي لوبډله په یادو سیالیو کې د سرو زرو یا هم د سپینو زرو مډال ګټي، خو د دې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې له ازبکستان هیواد څخه تر ماتې خوړلو وروسته د برونز مډال وګاټه. یاد لیگ له تیرو دوه اونیو راهیسې په تاجکستان کې پیل شوی و چې افغانستان پکې څلور لوبې ترسره کړې، دوی وګټلې او دوی وبایللې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي له قرغیزستان هیواد وګټله او دویمه سیالي یې له پیاوړي ایراني لوبډلې ګټلې ده. په یاد لیگ کې افغان لوبډلې تاجکستان او ازبکستان ته سیالۍ وبایللې. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویمې نیمایي ته راورسېدو. دا اونۍ مو د افغانستان او پاکستان په ترسره شوې لوبلړۍ آسیا جام ته د افغانستان په اعلان شوې لوبډلې او سیالیو د غراز د غوراوي کمیټې په وروستیو ټاکلو له خپل میلمه سره خبرې کړې دي. د خبرونې میلمه مو ورزشي خبریال ابراهیم مومند دی. نور په مرکه کې واورئ. مومند صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د پاکستان پر وړاندې د وروستیو سیالیو په تړاو دی نظر څه دی؟ افغان لوبډلې په یادو سیالیو کې 3-0 پر وړاندې ماتې وخوړه، ستا لاندې لاملونه څه و؟
سلامونه. زما پات معنی د پاکستان پر وړاندې 500 سیریز کې چې افغان کرکټ بورډ یا کپتان چې کوم مقصد یا پلان درلوده، هغه باید دا وي چې یو خو د دغه سیریز څخه مونږ ایشیا کپ او نړیوال جام ته تیاری نیوي. په لوبغاړي په فارم کې وي که په فارم کې نه وي، نو باید مونږ خپل هغه تر ټولو قوي لوبغاړي چې زمونږ په راتلونکو مهمو ټورنمنټونو کې په درد خوړل کېده، هغوی ته منظم او مسلسل چانس ورکړی وي تر څو دوی په فارم کې راغلی وي په درې واړو سیالیو کې. دویم مقصد باید دا وي چې زمونږ د پاکستان پر وړاندې سیریز ګټل مقصد و، نو باید مونږ دغه ټیم بیلنس جوړ کړی وي، توازن هم جوړ کړی وي، چې بدبخت نه هغه کار مونږ ونه کړ. نظم پاند مانی دیو وخت زیاوه د پیسو زیاوه چینا منګه خپل لوبغاړو ته منظم چانس ورکړ نه مو سیریز وګاټو بلکې وایټ واشو او نم چې ایشا کپ یا ورلد کپ ته کوم تیاری پکارو چې موږ ته باید خپل لوبغاړي خپل سترینت خپل قوت خپل کمزوري معلوم شي هغه موږ ونه کړ نو زما په اند باندې د افغانستان د پرداس یو سیریز و چې هیڅ قسم ګټه د خپل بی پلانې د وجه نه دغه سیریز څخه ترلاسه نه کړی شو یوازینی ګټه چې ترلاسه کړو هغه دا و چې کېدی شي افغان کرکټ بورډ ته پته لګېدلی وي چې مونږه څومره ایشیا کپ ته او څومره مونږه ورلد کپ ته تیار یو چې بدبختانه په دې برخه کې کپتان او منیجمنت او اداره تر اوسه پورې هغه څرنګه چې باید تللی وي نه تللی او لاسته راوړنې نه لرله.
دغه راز د آسیا جام د اعلان شوي نوملړ او آسیا جام سیالیو په تړاو هم راته خپل نظر ووایه. څنګه لوبډله ټاکل شوې ده او د افغانستان د ملي لوبډلې راتلونکی سفر به په آسیا جام کې څنګه وي؟
ایشیا کپ لپاره چې کوم سکواډ اعلان شوی دی زما په اند باندې دغه روټیشن پالیسي وه چې کلب چیف سلیکټر اسدالله خان صاحب دندې ته راغی نو بهر روونکي توګه باندې د شپاړس ولس اتلس لوبغاړو په ځای باندې 28 لوبغاړي لانګ کړل او بیا د فیسبوک په زور باندې نور احمد لکڼوال هم په سکواډ کې اضافه شو. نو دوی سره همدغه سوادي شوی وي چې د بنگلاديش خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، د پاکستان خلاف سیریز کې به دغه لوبغاړي وي، او ایشیا کپ ته بیا د دوی د خوخي هغه لوبغاړي چې دوی په ریزرو کې اخیستي وو خپل سر کې چې ریزرو کې په دنیا کې اصول دادي چې تبه هغه لوبغاړي اخلي چې اگست راتلونکي آینده کې په درد باندې خوري. خو دوی هغه لوبغاړي چې ولس او مینوال نه غوښته او پرفارمنس یې په کلونو کې چندان نه و دوی هغه لوبغاړي په ریزرو کې واچول چې دا خپله یو پلاټ یو دسیسه غوندې وه چې دوی به په کراره کراره باندې تر ایشیا کپ مهم ایونټه پورې بیرته ټیم ته راځي او هماغه کار وشو. نو زما په اند باندې دا داسې یو سکواډ دی چې مخکې نه پلان شوی و او دغه لوبه مخکې نه پلان شوی و چې کوم لوبغاړي به پاکستان خلاف لوبېږي، د کوم لوبغاړي به د بنګلادیش خلاف لوبېږي، کوم لوبغاړي به بیا ایشیا کپ او آن تاسو انتظار کوئ کېدای شي ورلد کپ پورې نور هم هغه لوبغاړي چې وروستیو څو کلونو کې لوبېدلي نه دي کېدای شي هغه هم تر ورلد کپ پورې شامل شي. دا زموږ تاریخ دی دغسې چې موږ ورلد کپ ته او ایشیا کپونو ته ډېر سینیئر لوبغاړي دا چې وجه څه ده په هغې باندې به نه غږېږو، مقصد د دوی ډایرکټ لار پیدا کوي. نو بیلنس ته که وکتل شي په هیڅ صورت بیلنس ټیم نه دی، ځکه موږ په پاکستان خلاف سیریز کې وکتل چې موږ مسله په بیټنګ کې ده، زموږ مسله په فاسټ بالنګ کې ده. خو موږ د یو فاسټ بالر په ځای باندې چې انجر وو آل راونډر وو هغه موږ دوه آل راونډر په ټیم کې اضافه کړه. بیټنګ هم مشکل لرو، اکم لوبغاړی چې آؤٹ آف فارم وو یا انجری وو نجیب زدران د هغه په ځای چې کوم لوبغاړی راکړی وو هغه موږ په کور باندې کینو شاید کمال. نو زما په اند باندې دا یوازې هغه د لوبغاړو ته چانس ورکول دي او چې کومې دوی سره ژمنې شوي دي او د کوم وجه نه چې دوی د پاکستان او د بنګلادیش خلاف کینول شوي وو هغوی بیرته راوستل شوي دي، چې په کې د تیارۍ یا پاکستان خلاف وکټ وو یا د ایشیا کپ حالاتو ته یا ورلد کپ ته په کتو باندې هیڅ قسم هغه پلاننګ نه دی شوی او هیڅ قسم فکر نه دی شوی چې زمونږ سترینت باید څه وي، زمونږ کمزوري باید څه وي.
وفادار مومن له دې امله لري شوی چې ډیت بولینګ نشي کولای. په نوملړ کې د ډیت بولینګ بل غوره بالر څوک دی ستالاند؟
ګوره د وفادار یا کوم بل بالر یا لوبغاړي په اړه باندې کرکټ بورډ کوم ججمنت یا کوم فیصلې دي هغه ډېرې شرمونکي او حیرانونکي دي او د استعدادونو او د افغانستان د کورنۍ کرکټ د لوبغاړو هغه شخصیت وژنه ده او د هغوی استعداد وژنه ده. تاسو ولیدل چې بغیر د کومې کارکردګۍ نه وفادار او سلیم صافی راوستل شو، بغیر د کومې لوبې نه وفادار کینول شو، نوید اظهار نوید کینول شو، سید شهزاد کینول شو، دغسې نور لوبغاړي چې راوستل شول بغیر د کومې کارکردګۍ نه کینول شو. صحیح ده. نو ما مخکې دا خبره وکړه چې خبر د ډیت اوډ نه ده، خبره د استعداد نه ده. که استعداد په لوبغاړي کې نه هغه ولې تر ملي لوبډله پورې ورسیږي؟ هر هغه لوبغاړی چې د افغانستان لپاره د لوبېدو لپاره انتخابیږي ټاکل کیږي هغه باید پوره یو خو په افغانستان کې تر ټولو بهترینه لوبغاړی وي په خپل بخش کې، بل راتلونکو لوبو ته هغه ته ضرورت وي، بل په سکواډ کې د هغه ځای وي نه دا چې موږ یې راولو او یوازې د دې لپاره چې ډیلی واخلي، یوازې د دې لپاره چې فیسبوک کې شور جوړ نه کړي، یوازې د دې لپاره چې موږ مینوال ته یو قسم سترګې کې خارو گزار کو. تر اوسه پورې کرکټ بورډ او سلیکشن کمیټه همداسې روانه ده، یوازې شخصیت وژنه کېږي، استعداد وژنه کېږي او د مینوالو په سترو کې خاورې شیندي. نو زما په اند باندې دا کوم دلیل نشي کېدای چې ډیتاور، نو ډیتاور خو کاغله میش کوم ذکر کړی دی چې هغه ډیتاور نشي کولی، او کوم بالر چې تا د ډیتاور دپاره اخیستی او فرید ملک په وروستیو کې د ریزرف نه راوچت کړی شو او میش ته ورکړ چې دا ډیتاور کولی شي، آیا ډیتاور ضرورت ایشیا کپ دپاره ورلډ کپ دپاره ختم شو چې موږ فرید ملک په کور کې کینو؟ زما په اند باندې دا کرکټ بورډ کې ناس خلک او په ځانګړې توګه چیف سلیکټر د دې اوازې کار دا دی چې دا استعداد وژنه وکړي او خلکو په سترو کې خاورې وشیندي.
مطمئن یې چې افغانستان به په آسیا جام کې ښه پایله ورکوي؟
ګوري که وګورو د افغانستان زیاتره لوبغاړي چې هغه د افغانستان په کرکټ ملي لوبډلې کې لوبیږي او یا هم د ملي لوبډلې وخت نا وخت برخه دي، د دې ټولو استعدادونه د یو بل سره ډېر زیات توپیر او فرق نه کوي. نو په کوم ورځ باندې چې کوم لوبغاړی خولو بیږي د هماغه لوبغاړي ورځ ده. بیا هم زه دا په دې اند باندې یم چې د پاکستان وکټ یې د بیټسمنانو لپاره ډېر زیات سپورټ کوي، افغانستان مشکل په بیټنګ کې دی. نو زما په اند باندې که سلیم صافی ورسره فضل حق ورسره ګلبدین ایکسپیرینس اضافه شي د پاکستان په وکټو باندې، بیا په لاهور په وکټو باندې او ټاپ آرډر یا زمونږ میډل آرډر کې رحمت شاه، نجیب حشمت، نبی ابراهیم او ریاض او ګربز دوی رنځونه وکړي، نو زه یقیني یم چې ښه کرکټ به کیږي. قسم بنگلادیش او سریلانکا نه موږ وروستۍ 50 ورځې لوبې یوې لوبې وروستۍ چې ترسره کړې دغه موږ بیلیل دي. خو پاکستان کې وکټ ته په کتو چې هغه فلیټ وکټ دي، قسم په لاهور کې وروستۍ اننګس کې وکټ کې کراکس پیدا کیږي، نو فاست بالران د پر هیڅ سپورټ کی. نو لاهور کې زما په اند باندې چې کوم لوبغاړي انتخاب شوي دي د افغانستان د لوبغاړو کې دوی نه بهترین یوولس لوبغاړي انتخاب شي، نو زه داسې اټکل کوم چې سریلانکا او بنگلادیش دواړو ته ماتې ورکولی شي.
لیدل کېږي چې په اوسني وخت کې تر ابراهیم او ګربز پرته نور توپوهونکي په فارم کې نه دي، د دې حالت علاج څه شی دی؟
بالکل کو ګورو، ابراهیم او ګربز دواړه هغه لوبغاړي چې د افغانستان لپاره په ټاپ آرډر کې قسم کنسیسټنسی نه لري، خو هغه رنځونه کوي او چې کله رنځونه کوي نو بیا ډېر رنځونه کوي، نو دا یو ښه زیری دی. کوم لوبغاړي چې اوټ آف فارم لکه نجیب زدران او رحمت شاه د پاکستان خلاف د دوی کینول په هیڅ صورت نه په کار. زما معلومات دا دي چې دوی داسې خاص انجری نه لرله چې دوی باید کینول شوی وي، خو دا چې دوی خپله فیصله وه که د مینجمنټ فیصله وه خو دوی کینول شول. نو کله چې ته یو فارم کې لوبغاړی چې اوټ آف فارم یې هغه بیرته فارم ته راولي، نو په کار دا ده چې هغوی له مسلسل چانس ورکړي، ځکه مهمې لوبې را روانې دي او په هغه باندې اعتماد کول په دې معنی چې ته زما سینر یې. او کرکټ داسې یو شی دی چې کوم لوبغاړی چې اوټ آف فارم کیږي هغه زیاتره ټیکنیکل مشکل نه لري، هغه زیاتره مینټل مشکل لري. یو اننګس خرابېدون وروسته هغه مینټلي یا ذهني توګه باندې هغه ښکته کیږي، لاندې ځي، په هغه باندې سوشل میډیا، په هغه باندې کوچز، په هغه باندې کپتان، په هغه باندې سلیکشن کمیټې، دا ټول تاثیرات پر راځي. نو کله چې لوبغاړي ته مسلسل چانس ورکوي د یو کپتان په حیث باندې، د یو کوچ په حیث باندې، نو د هغه کانفیډنس بیرته راتلی شي. نو زما په اند باندې پاکستان وکټې نسبتا ښې وکټې دي د بیټنګ لپاره، په دې هیله چې رحمت شاه جوړ وي، تیار وي، فټ وي، د نجیب سره باید دواړه د بنگلادیش خلاف په راتلونکي سیالۍ کې حتما ولوبول شي، ځکه هغه د افغانستان یو د ملا تیر شمېرل کیږي او بل یوازینی لوبغاړی دی چې سټرایک ریټ ښه سټرایک ریټ سره تل رنځونه کولی شي. نو یوازینی حل لاره دا ده چې باید دغسې لوبغاړو ته چې موږ د هغو بدیل تر اوسه پورې بدبختانه نه دی پیدا کړی، باید هغو له مسلسل او منظم چانس ورکړو.
اسد الله خان یو ځل وویل چې ابراهیم عبدالرحیمزی په نیټ کې 50 دقیقې بالینګ نشي کولای، اوس یې تازه ویلی دی وفادار ډیت بالینګ نشي کولای، دغه ډول خبرې د لوبغاړو روحي وژنه نه ده؟
ګوري د ابراهیم یا د وفادار په اړه باندې چې د چیف سلیکټر کوم خبرې دي، زما په اړه دغه قسمت د سی هوش کې ډیر نخکاری نو دنه باید د سی مسلسل پختنی وشي او دا باید په خپل خبرو کې راګیر شي بدبختانه چې مونږه دغه کسان دغه سی پریخي دي چې ولس په سترو کې خاوري واچي د لوبغاړو په سترو کې خاوري واچي ام دغه چیف سلیکټر دا خبرم کړي و چې ایمرجنګ کپ کې کوم لوبغاړي خزلېږي نو هغه مخه هیڅوک نشنی وي نو چې کله تا الریډي نه ویش لوبغاړي لانکړي دي نو دوی مخه هم دغه تلني ول شوې ده بلاک شوې ده ابراهيم عبدالرحيم زي زهبيد اکبري دوی دواړو په ایمرجنګ ایشیا کپ کې بهترین لوبي وکړي په مل لوبډل کې هم دا اوس د حشمت شهيدي په ځای باندې یا دیو بل لوبغاړي په ځای باندې د زبید اکبري بهترین چانس جوړي کی ځکه یو خلفټ هندر دی بل خاص ټریکریټ کې رنزونه کوي ټاپ آرډر بیټسمن دی ابراهيم عبدالرحيم زي دومره سوینګ کوي چې افغانستان کې بلکې ایشیا کپ ایشیا کې دومره سوینګ په بال باندې څوک نشي کولای او بل وکټ ټیکر دی وکټ یې تعالی اخلي ایشیا کپ دویم پړاو هم په